دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د افغانستان پاکستان او د ترکیه د بارنیو چارو وزیرانو د طالبانو نغښتې دي چې یو سیاسي روغ جوړې ته رسیدو لپاره په خپل ژمنو ودرېږي د دې درې وړو هوادونو د بارنیو چارو وزیرانو حنیف اتمر شاه محمود قریشی او مولود چاوش اوغلو د ثور په دریمه په دې حقله په استانبول کې خبرې کړې دي د افغانستان د بارنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته ویلي دي موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو سو تشدد پای ته ورسوي او اوربند ته غاړه کړي د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وخی چې د سولې خبرو ته ژمن دي د ترکیه د بارنیو چارو وزیر د استانبول د کانفرنس د جوړیدو کړه نیټه په ډاګه نکړه مګر ویل چې کانفرنس د روژې تر پای پورې ځنډیدل دی د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې په درې بیلابیل پیښو کې د خصوصي په هنتون د وسات په ګډون شپږ کس وژل شوی دی د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز نن د اپریل په 23مه امریکا غږ ته په لیګري پیغام کې ویلي چې څلور امنیتی عسکر نن سهار د کابل د ولایت د پغمان د ولسوالۍ د پنجه چنار په سیمه کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوی دی د فرامرز په وینا همدارنګه په یو بل پیخه کې نن سهار یو ملکی وګړی محمد رفیع عثماني د کابل د ښار د یو خصوصي پوهنتون استاد د کابل د ښار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی د کابل د امنیت قومندانۍ د ویان د معلوماتو په اساس پرون د کابل د ښار په اومې امنیتي حوزې کې یو دولتي کارکونکی د ناپیژندل شوو کسانو په برید کې وژل شو د پولیسو په وینا بریدګر د پیښې نه وروسته له سیمې نه تښتېدلی دی د یو بل خبر له مخې نن د شنبې په ورځ سهار د غزنی په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه تنه زخمي شوي دي د غزنی چارواکي وایي چې د دې چاودنې عاملین طالبان دي خو طالبانو تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي همداشان د پروان د ولایت په مرکز چاریکارو کې هم یو پولیس وژل شوی او یو دوکاندار تښتول شوی دی د پروان د امنیت قومندانۍ عامر عبدالوسیع رحیمی ویلي د برمتشوي دوکاندار د خلاصولو لپاره هڅه پیل شوې دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي چې د افغانستان نه د بارنیو قواوو د وتلو د اعلان سره سم په هیواد کې تجارت او پانګه اچول فقط 20% ټیټ شوې دي د سوداګرۍ د فدراسیون مرسیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد زیاتره په خارجي مرستو ولر دي او د بارانیانو د بشپړ وټلو سره سم ممکن د هیوان اقتصاد نور هم زیان منشي نو وړي زیاته کړی دي چې د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه شوې ده او په خارونو کې د کورونو او د غشان ورسره د موټرو بیه هم رالوې دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس یو څل ديار لس مثبت پیښو د سپتیدو او د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی د روغتیا وزارت نن د اپریل په سلیریشت مو ویلي دي چې په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کورونا د ویروس یو زرو یو څل اووه دیش سمپلونه ماینه شوی دي چې یو څل ديار لس مثبت ختلی دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 85,803 ته رسیدلی دی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په ایران کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي دوه تورن کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده د اسلامي سزا او د قانون لمخې ارغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته په کاوی یا کنځلې وکړي دا دواړه زندانیان د عراق د ولایت په محکمه کې محاکمه شوي او د اعدام سزا ورته د نن په زندان کې اعلان شوې ده د ایران حکومت د کفر ویلو لپاره خلکو ته د اعدام سزا اوروي د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال تړون یا میثاق د سرغړونه جرم نه ګڼي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري پینمانی وای جو بایدن به با د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د روان کال د جون په میاشت کې خپل بارني سفرونه پیل کړي او اروپا ته ولاړ شي خاغله بایدن اول برتانیې ته ځي او بیا د اروپאי ټولنې د مشرانو د لیدو لپاره بروکسل ته ځي. اروپا ته د خاغلی بایدن د سفر د اعلان په داسې وخت کې کیږي چې هغه سمود مخ کې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نغښتي و چې په کوم دریم هواد کې ورسره خبرو تکینی. تر دې دمه د روسي جمهور رئیس په دې حقله څه نه دی ویلي. د امریکا اکثر جمهور رئیسانو خپل لومړني خارجي سفرونه اروپا ته کړی دي، خو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د معمول خلاف اول سعودي عربستان ته سفر وکړ. د خاغلی بایدن د دفتر رئیس د دې سفر په حق له اسوسییټډ پریس ویلي دي چې دا د ستونزو په حق له زمونږ د متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د ټینګولو یو عملی فرصت دی. د سیاسي مسایلو نه علاوه د کورونا د وایروس په دوران کې د خاغلی بایدن دا سفر ځکه مهم بلل کیږي چې هغه له دې کبله ډیر تګ راتګ بند کړی دی. د جمهور رئیس د سفر د اعلان په داسې حال کې وشو چې امریکا خپل وګړو ته تازه اعلان کړی دی چې ځینو هیوادونو ته د سفر کولو نه ډډه وکړي. په دغه لس کې برتانیا او بلجیم هم شامل دي. د هند روغتیا وزیر نن د شنبه په ورځ ویل چې بیګا د کورونا مثبت پیښې 3 لک او 6,500 ته ورسېدي. دا دریمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې روغتونونه د کورونا په ناروغانو ډک شوي او د اکسیجن غوښتنه کوي. د جنوب ختیځ آسیا رهبرانو نن د شنبه په ورځ د میانمار د بحران په حق له غونډه پیل کړې ده چې جنرال مینګ آنګ هینګ وهڅوي چې په ملک کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره لار پرانیزي. جنرال مینګ په زور د ملک چارې په لاس کې نیولې دي او له دې کبله تشدد پیل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 23 د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته وویل چې غواړي په 1915 کال کې د عثماني امپراتورۍ په وخت کې د ارمنیانو وژل پر رسمي ډول عام قتل وبولي. دغه ټلیفوني مذاکرونه با خبرو منابعو د روسي خبري اژانس ویلي دي چې دغه اقدام به د ناتو د غړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب شي. نن د ارمنیانو د ډلېزي وجنې تلین دي. ارمنیانو د سولې سيزو راهیسې امدا غوښتنه کړې ده چې نړیوال د دوی په ډلېزي وجنې اعتراف وکړي، خو ترکیه تل ورسره مخالفت کړې ده. د راپورټونو له قراره د نړیوالې اول جګړې په دوران کې او د غینې روسه عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمنی ایساویان وژل دي، مګر ان قراره د راپورټونو ردوي او وایي چې دا کسان د عثماني دولت د منظم پلان لمخې نه بلکې د کورنۍ جګړې په وخت وژل شوی دي. جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 23 د اقلیمی بدلون په حق له د دورزنې عالی غونډه په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا متحده ایالاتو ته فرصت برابر کړی دی چې د خپل پخوانیو رقیبانو روسي او چین سره په ګډه کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ډیرو برخو کې موافق نه دی، خو د غونډې په پای کې وویل چې د روسي جمهور رئیس اوس په دې خبرې کوي چې څنګه فضا د کاربن ډای اکسایدونه وژغورو. جمهور رئیس بایدن زیاته کړې چې د جمهور رئیس پوتین د خبرې ډاډه کړم چې پرونی په نړیوالو باندې غږ وکړ چې د کاربن ډای اکسایډ د لمنځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. او د اسرائیل پاوز ویلي دي چې فلسطینی وسلوالو د غزې د تړنګ نن د شنبه په ورځ د اسرائیل لور ته لسګونه راکټونه ورکړې دي. دا راکټونه د فلسطینیانو او د اسرائیل د پولیسو ترمنځ په بیت المقدس کې د نښتنه ورسته فایل شوې دي. زیبا خانم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې حمد الله محبوبای بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه د وټولو وړاندې د هیواته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل ورکوي. هغه نن خبري اعلان وکړ چې یو پاکستانی هیئت کابل ته په امنیتي مسلو د بحث لپاره سفر کوي. امنیتی ادارو او نورو چارواکو خبري اعلان وکړ تمایه داده چې د مې د میاشتې لومړی وروسته به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي. په دې باره کې له کابل څخه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د افغان حکومت د امنیتي سکتور د یو شمېر نورو چارواکو سره نن د شنبې په ورځ د افغانستان د روان امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړ او د یو شمېر موضوعات په باب یې ځواب پوښتنې ځواب کړ. د ملي امنیت سلاکار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسله خبرې وکړې او ویل چې بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه د وتلو وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل وسپاري.
بعضې اوازې کده باندې خلک وایي یو تعداد هغه بچان چې کبار شوی دي او هغه ستل کیږي خلکږي هغه چې کبار دي موږ نه دي پکا چې موږ د خپلو دوکان کبار نه ډکو ولې نور تجهیزات چې څو سره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي هغه ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته په تعداد د $1 میلیارد تجهیزات افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي د همدې انتقال په دوره کې همدا نن هم په دې باندې زموږ بحث
د افغان امنیتي ادارو د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل بګراوند مزار شریف پرته بهرني ځواکونه د نورو پوځي اډو څخه وتلي او مسؤلیت یې افغان ځواکونو ته سپارلی دی ښاغلي محب کابل ته د پاکستان د یو پلاوي سفر په باب چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې لاړ شي وویل چې دا سفر په بحرین کې د افغانستان او پاکستان د امنیتی ادارو د چارواکو ترمنځ د مارچ په میاشت کې د پنځو غونډو په لړ کې ترسره کیږي حمدالله محب ویل چې د بحرین د غونډې وروسته د افغان حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته سفر کړی و
امیدواري د دې لرو چې که چیرته کومه نتیجه ورکړي زموږ همیشه خبره دا و چې باید که غواړو چې نتیجې ته ورسیږو باید پاکستان سره نتیجې ته ورسیږو او لاسپوڅي کېدای شي بازې اداوي وکړي مګر واقعیت د سترګو نه پناه نه ده
د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج افغانستان ته د سی ای د رئیس ویلیام برنس د پټ سفر په اړه ویل چې کسان بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو اوس هم تروریزم په افغانستان کې شته چې نړۍ او سیمه ګواښي احمد ضیا سراج ویل افغان حکومت لا هم د سی ای او د نورو استخباراتي ادارو سره د یوې ستراتیژۍ د ترتیبولو لپاره په تماس کې دی هغه ویل چې دا ډول لیدلې کتنې به د دواړو غاړو ترمنځ لا هم زیاتې شي
دلیل مهم دی
زموږ دلیل دا دی چې اوس هم دا ګروپونه یو ګواښ دی او دغه ګواښ لمنځوړلو لومړی مسؤلیت زموږ خپل مسؤلیت دی ځکه چې زموږ وطن دی او باید خپل یو ستراتیژي ولرو
احمد ضیا سراج د 01 02 03 او د کی پی ای ځواکونو د ادغام په باب ویل چې دا ځواکونه د څو کلونو راهیسې د ملي امنیت د ریاست په تشکیلاتو کې داخل شوي او د دغه ریاست د مستقیمې څارنې لاندې فعالیت کوي همداشان احمد ضیا سراج په کابل کې د 9 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ چې د مدني ټولنې په یو شمېر غړو د بریدونو سربېره د جمهور رئیس پر دوهم ریاست سرور دانش باندې د برید پلان یې هم ترتیب کړی و د ملي امنیت رئیس د مای د میاشتې له لومړۍ وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو وړاندوینه وکړه وویل چې اټکل یې دا دی چې طالبان به تاوتریخوالی زیات د امریکا او د طالبان ترمنځ د دوهې د تړون پر اساس په کار و چې ټول بهرني ځواکونه د مای د میاشتې تر لومړۍ ورځې له افغانستان څخه وتلی وي خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پرېکړې له مخې اوس په دا ځواکونه د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وځي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د سبا د څلور میاشتو ځنډ د دوهې د تړون څخه سرغړونه کړې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري په بلخ کې د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړو که خارجان ووزه نو جګړه د څه لپاره تر نامه لاندې غونډه کړې وه په دغه غونډه کې په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و چې ټولو له طالبانو څخه د اوربان او سولې غوښتنه کول په دې باره کې له کندوز څخه ګلرحیم نیازمن رپورټ راستولی
په غونډه کې راټول شوو ځوانانو غوښتنه کوله چې خارجان له افغانستان ووزي نو جګړه د څه لپاره دوام پیدا کوي نور دی افغان وجنه بند شي خلکو د جګړې پر هغه غاړه چې اوربند نه کوي او یا د سولې پروسې ته ژمن نه دي نیوکه کولې دوی ویل چې ولې دوی افغان وجنې ته کار ویلې د بلخ یو تن مخور محمد ظاهر مومند په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه داسې ویل
صلح هغه وخت راتلی شي چې په خپل د دوه ډلې چې دولت او طالبان دي خپل ملي وجيبه صلح وبولي او اسلامي مسؤلیت وبولي دا صلح ته حاضر شي په افغانستان کې د پلار نیکنه مسلمان دی نه څوک منافق دی نه څوک بل دی کلمه وایي مونږ کې ټول اساسات د اسلام ته تسلیم دی خدای مني رسول مني او خلک وښ تاسف کوم چې د خارجانو په اشاره باندې مونږ به همیشه خپل خلونو هم د منځولي سرکونه بم قلبه کوو خلک بم وښنه ترسو
زوانان ویل چې د جګړې په پیل کې زیګیدلی ماشومان نن لویان دي دوی نور نه غواړي چې پاتې ژوند په جګړه کې تیر کړي دوی په جګړه کې خکېلو خواو ته وطن ته د وفاداری د دعوی یادونه کوله ویل چې که ریښتیا هم وطن او خلکو ته وفادار وي نو باید ور بند وکړي د بلخ یو تن ځوان عبدالهادي بلخوال د سیوی
د افغان په صفات باندې د ځوان په صفات باندې مش ټول عمر په جنگ کې را تیر کړی دی، یا مو تر نیم زیات عمر مش په کډوالۍ کې تیر را تیر شوی دی. د جنگ تر ټولو زیات زیان او تاوان ځوانانو ته رسیدلی دی. نو کچیر دواړه اړخونه ځانونو ته افغان وای، ځان ته مسلمان وای، او ځان ته د دې وطن اصلي خادمان وای، نو باید وربند تجمن سي، وربند ته غاړه کېږدي، تر څو دا غم ځپلې او دا درد لیدلې ملت نور د ښه ژوند لپاره دنیا د نورو ملتونو سره وژا په وژا د دې هواد او د دې د پرمختګ د لپاره آماده وکړلای شي.
دوی ادعا کوله چې ځینې باروسوخه کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر جګړه ته د ساتل غواړي او ملي ګټو ته ژمن نه دي. غلام رسول ملک زی له خکیل خو غوښتنه کوي چې یو بل ته تیر شي.
زمون غوښتنه له دوه اړخونو، هم له طالبانو او هم له حکومت څخه دا دی چې مذاکره میز ته سره کینی او یو بل ته یو څه تیر شي. نو تر کله پورې به دوی خپل د قدرت او د چوکۍ د بقا لپاره دوی جګړه کوي او افغانان وژني.
دوی ویل که د جګړې هر خوا وربند نه کوي او د سولې خبرې زندوي، باید ملت د همغه ډلې پر خلاف ودرېږي چې جګړه غواړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم نړیوال رپورټونه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وايي یو وروړې کشتي چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له امله شاوخوا یو سل دیش کس کډوال مړه سول. مسافرینو یې د ډوبېدو تر مخه د ژغورلو لپاره د مرستې خواستونه کړې وه. له جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین د راپورټ خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د وینا له مخې دا ښکاري چې په دغه ربړي کشته کې چې د لیبیا د ساحل نه لګ لري د مدیترانې د سمندرګي په اوبو کې ډوبه شو څو واري لغرقېدونه مخکې د نجات او ژغورنې خواستونه کړو چا جواب ورنکاو. په ژنیو کې دغه نړیوال سازمان ویان دی نرمن صفا مسیحلی امریکا غږ ته وویل چې په کشته کې شاوخوا یو سلو دیرش کسان سپاره وو او دوه ورځې د سرګردانۍ په حالت کې د مدیترانې په سمندرګي کې چکر وهلی وو. په مرکزی مدیترانې کې ډوبه شو.
For 2 days the NGO alarm phone which is responsible for sending distress calls
NGO د الارم ټلیفوني سیستم د مدیترانې په سمندر کې واقع د نجات او ژغورنې مربوطه مرکزونو ته د خطر زنګونه وهلي وو. دولتونو ته خواست کړو چې د بیا اصلي خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت پوره کړي او د نجات لپاره کشته واسطي خو متاسفانه چمرسته وسره ونکړه. د مېرمن مزهلینی په باور که څه هم چې د مدیترانې د سمندرګي د عاجلو خدماتو یو شخصي ادارې د اوشن واکینګ په نوم خپل و بیړۍ واسطه ولا چې د کشته د ځای او موقعیت درک ولګي، کله چې د پنځشنبه پورې ورسېدل نو ربړي کشته ډوبه شوې او شاوخوا څومړي په اوبو کې روانو. کشته اصلا د لیبیا ساحلي محافظینو تعقیب کړی و. د یوې مور او د هغې د مړشوي ماشوم مړی رئیسل شوی دی. کوم کسان چې په دغه پیښه کې ژوندي بچ شوی دی د لیبیا ساحلي محافظینو لزان سره وړي چې دا وخت په یو حکومتي مرکز کې په توقيف کې دي.
There are further reports of a third boat carrying up to 40 people. We have no news on
the مهاجرت د نړیوال سازمان ویان د وای په دې اړه هم رپورټونه را رسیدلي دي. یو بل کشته چې شاوخوا 40 کسان پکې سپارو هم ورکه ده څو واري په سمندر کې د ګرځېدو په حالت کې لیدل شوی خو موږ یې په اړه معلومات نه لرو او موږ سره دا اندېښنه موجود ده ممکن چې دغه کشته هم د عین شان سرنوشت سره مخامخ شوي. نو موري واچې د مدیترانې د سمندرګي لارې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک لارې ده. د نړیوال بشري قانون لوریا د شاوخوا دولتونه مکلفیت لري چې کډوال په سمندر کې لډوبېدونه اوږغوري، خو په داسې حال کې چې په اروپا کې وسدو کډوالو او هغو کسانو په مقابل کې د حکومتونو دریز سخت شوی دی چې د مدیترانې په خطرناک لارې ځانونه اروپا ته رسوي. زیاتره دولتونه د نړیوال بشری قانون نه سرغړونې کوي او نه مراتوي. دغه کډوال غوښت اکثریت د منځنی ختیځ او د افریقایي هیوادونو اتبادي. د ایتالیا او مالټا حکومتونه د کډوالو کشتیو ته اجازه نه ورکوي چې د ضرورت په وخت په بندرونو کې لنګر واچي او پر هغو مؤسساتو باندې هم درندې جرمانې لګي چې د کډوالو د ژغورنې او نجات لپاره کشتیګانې استي. د اروپای اتحاد د سخت مقرراتو په وجه د مدیترانه په سمندرګي کې د کډوالو ژغورل مشکل شوی دی. آی او ایم وای چې ایوازې سکال تر دې وخته پورې 450 کډوال د مدیترانه په سمندرګي کې د ربړي کشتیو د ډوبېدو په وجه مړه شوی دی. د تیر کال په مقایسه د مړو شمیر 4 چنده لوړ شوی دی. څرنګه چې په مرکزی مدیترانه کې د مړو د شمیر د څار لپاره د دغه سازمان توان محدود شوی او د شاوخوا دولتونو ورسره د نجات او ژغورنې په برخه کې لازم مرستې نه کوي، ممکن چې د ډوبو شوو کسانو شمیر به د دې نه هم لوړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د روسیې په مسکو او بیلابیلو ښارونو کې په زرګونه کسان سړکونو ته راووتل او د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بند د غزیدو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ناوالنی په یو پیغام کې ویلي دی چې دی به د خوړو اعتصاب پای ته ورسوي. داسې ویل کېږي چې وروستۍ پراخې مظاهرې ممکن د هغه له خوشی کېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
کله چې د روسیې د سیاست او لورینو خبره شي معمولا ټول سترګې مسکو ته نیسي، خو د الکسی ناوالنی د ناروغۍ د خبر سره د هغه پلویان د هغه د ژوندي پاتې کېدو لپاره وایي چې که هغه خوشی نشي په ټول هیواد کې به پاڅونونه وکړي. د دې هڅو سره د سنت پیټرزبرګ په څیر ښارونه چې یو وخت د روسیې د امپراتورۍ پلازمینه او د ولادیمیر پوتین ښار و مهم رول لوبوي، د چهارشنبې په ورځ د ناوالنی پلویانو په سړکونو راټوشوي او هغه ته د عاجل طبي پاملرنې غوښتنه کوله چې په ځواب کې د پولیسو لخوا وځپل شول. څارونکي ډلې وایي چې د اشوب ضد پولیسو په یوه شپه د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1300 تنه نیولې دي. په پیټرزبرګ کې لاډون کوونکی اندرو وای
دلته د ځان لپاره راغلم، ځکه هغه څه چې روان دي پرې شرمېږم. وروستی ځل چې ما په لاډون کې ګډون کړی و 1991 کال و.
یو شمېر نور بیا دا استدلال کوي چې د حکومت د زور خودلو سره سره په پای کې به نتیجه مظاهره کوونکو په ګټه وي.
ژر یا وروسته دا جنایتکار حکومت به ختم شي. دا همه خبره ده چې بالاخره به حق حقدار ته رسیږي.
په دې وروستیو ورځو کې روسي چارواکو د ناوالنی د فساد سره د مبارزې بنسټ او د حکومت په اړه پلټنې د افراطیت ضد قوانینو له مخې له فعالیته منه کړی. دا په ټول هیواد کې د ځپلو د نوې څپې احتمال رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی په خپله په زندان کې دی. هغه تیر کال په سیبریا کې د مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره د هیواد څخه بهر انتقال شوی و چې د بیرته راستنېدو سره سم تیر کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. لویدیځ هیوادونو د ناوالنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او ګواښ کړی چې د ناوالنی د بوت کېدل به عواقب ولري. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، په ټوله نړۍ کې سباندې 1 میلیارد کسان یو ډول نه یو ډول معلولیت لري. دغه معلول کسان اوس د کووید 19 وایروس له جدي خطر سره مخامخ دي. دا راپورټ تفصیل زموږ د همکاري نظرانی یوسف سیکس خواوري.
دا وخت په ټوله نړۍ کې د 1 میلیاردونه زیات خلک د یو نه یو ډول معلولیت سره ژوند کوي او دوی د کرونا د وبا د خطر سره مخ دي. د البی کرنی د خپل لبرادور سپی اولف سرامینا هغه سدی چې د هغه د پاره د کرونا د وبا زغمل اسانه کړی دی. ایلی وبش کلنه ده او معلولیت لري. هغه وایي چې اولف د کرونا د وبا د پین زما سره وخت لري ځکه نو ضرور خپنیم. ایلی اوس د دریو کلونو راهیسې د مسلکي مرستې سره ډېر خپلواک ژوند کوي. هغه نوی عادي ژوند سره اموخته شوې ده خو د هغې د مدافعت په سیستم فشار موجود دی، نو ځکه باید داسې فعالیتونه پرېږدي چې ممکن ده د انفکشن خطر ولري. مور وایي کله چې تاسو معلولیت لرئ نو تاسو باید په ورځني ډول د خپلواکۍ ژوند کولو مهارتونو ته دوام ورکړئ، او کله چې د کرونا وبا راغله نو ایلی په دغه لړکی شاته وګو. ایلی وایي چې د هغې خپل ملګري یادېږي، خپل فعالیتونه یادېږي، او په خاص ډول ځینې سپورتي فعالیتونه یادېږي. په دې وبا کې د ایلی په شان خلک د ځانګړي خطرونو سره مخامخ دي. دوی ته د مخه موجود د روغتیا شرایط دوی لا زیات د خطر سره مخامخ کوي. دوی په نورو تکیه کوي او دوی اکثر هېر شوي. ډانیل مونټ چې د هر اړخیزې پالیسۍ د مرکز مشر دی وایي موږ ټول ضرورتونه لرو. په ژوند کې داسې شیان شتون لري چې موږ ورته ضرورت لرو، سمه ده؟ یعنی خواړه، سرپنا، جامې، د ژوند کولو دپاره تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر ښه کیفیت ته ضرورت لرو او نور داسې شیانو ته ضرورت لرو. د امریکا د ولسمشرۍ یو وړاندیز موجود دی چې د معلولیت لرونکو خلکو دپاره په کور یا ټولنې کې د پاملرنې لپاره 400 میلیارد ډالر مصرف کړي. که کانګرس دغه لایحه ومني نو دا به د ایلی او د هغې په شانتي د ډیرو نورو کسانو سره مرسته وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار د کرنې مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچکالۍ له امله د اوبو د کمښت ستونزه خورا جدي ده چې باید سپما ته پاملرنه وشي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ژورو څاګانو شمیر زیات شوی چې له امله یې د اوبو سرچینې له خطر سره مخامخ شوي دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهار څخه راپورټ لري.
د کال د پسرلي لومړني میاشت هم پر خلاصې ودو ده، خو په کندهار او د جنوب په ټولو ولایتونو کې ډیر لږ اورښت شوی. چارواکي په دې سیمه کې سږ کال د وچکالۍ ستونزه ډیره یادوي او زیاتوي چې کروندګر به سږ کال د اوبو د منابعو له شدیدو محدودیتونو سره مخ وي. د کرهنی مسولین د اوبو د سپما په برخه کې د مرستې ژغ کوي او زیاتوي چې که د اوبو په کارونه کې پاملرنه ونه سي ممکن حالات تر بدو بدتر حالات ته ولاړ شي. په دې برخه کې لوی نیواکه پر حقوق پلسرو برمو یا جبرو څهانو ده چې په غیر قانوني توګه په دشتي سیمو کې کیندل شوی دی.
د ټولو څخه دا خواهش دی چې په دغه خودسر برمو کې او څه احتیاط وکړي. کچیر زیات اوبو په کار نه نو بیا د مزګ څخه راېستل د اضافه والی دی، او کچیر په دا حوزو کې ځای پر ځای کوي 50% دغه اوبو تبخیر د حوزو څخه صورت نیسي د لمر په واسطه باندې د ډیر حرارت.
د کندهار میوند خاکریز شولی کوټ ارغسان او دامن هغه ولسوالۍ دي چې د اوبو په زرګونه جبر څهان په خپل سر توګه پکښې کیندل سی. د مریضو هندارو په مرسته لدې برمو څخه په لوړ اندازه د اوبو ضایعات د اوبو د منابعو د وچېدو په برخه کې لوی اندېښنې رامنځته کړي. چارواکي وایي چې اوس د اوبو ساته په یادو سیمو کې د تیر په مقایسه 4 برابر ټیټه شوې ده.
د 1 لک څخه زیات برمې وال سیمې چې کچیر موږ تیر کلو ته وګورو زیات دشتونه آباد سیمې دي. زیات دشتو کې اوس خو دا سہولت را مې تصوري سولر زینداري دي چې اوبم په پریمانه راوځي کړه چا په کاري کني په کار او زونه ورته شل سیمې په هغه وزو کې سره ځای پر ځای کیږي. نو دلته د اوبو ساته چې ډېر راټیږي.
د غراز زینم زکوال هم غشتن لري چې د غیر قانوني برمو یا جوړو سهانو په برخه کې دي حکومتي ادارې خپل څارنه ډېره کړي او د اړتیا وړ سیمو کې دی بیا د اوبو د منظم استعمال لپاره زکوالو ته لښونه وکړي.
برمخ ما یو متر والي ده مخکیم پر 6 متر باندې اوبه والي پر دا ځکه باندې بل برمو والي هغه برمخ نو 15 متر هغه وچسوه بیا موږ الته برمو ورتواله هغه 6 متر په ستلل تلل وځ دا 1 متر 15 متر پاته ده نور پایپ ګرد خلاصول.
په جنوبی ولایتونو کې د کرهنې مسولین وایي چې د یو آباد کار لپاره 180 ملي متر اورښت اړتیا و چې اوس دا کاچه یوازې 10 ملي متر ته رسیدلې ده. د کندهار په ګډون د گاونډي ولایتونو کرهنې تر ډیره د کاریزونو او ویالو پر اوبو ولاړه ده چې د غیر قانوني برمو په واجه زیاتره کاریزونه اوس اوچسوي او په ویالو کې هم اوبه د اورښت د کموالي په واجه ډیر لږ بهیږي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.